آزادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی په جلال آباد کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ د څلورو غړو له وژل کېدو وروسته د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزي استعفا منظور کړې. په یو بل راپور کې به واورئ چې د راپورونو له مخې طالبانو په قطر کې امریکایي چارواکو ته د هغو 5000 طالبانو لیست سپارلی چې دوی غواړي خوشي شي. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې فرشتې جلال زی ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس وایي د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا ومنله او چارواکي په خپلو دندو په ترسره کولو کې په بېغوري تورن کړل. د افغانستان د جمهوري ریاست دفتر په کابل کې د نننۍ حمله په سختو ټکو غندلې ده او ویلي دي چې نړیوال باید د وسلوالو طالبانو ماهیت ته متوجه سي. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردغان ویلي که نړیوال مرسته ونه کړي کډوالو ته به خپلې پولې پرانیزي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر په جلال آباد کې د تېرې شپې د پیښو په تړاو د ملي امنیت د رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا ومنله. ولسمشر غنی نن په یوه امنیتي غونډه کې چې له جریانه یې یوه ویډیو د ارګ پر ټویټر پاڼه خپره سوې ده ویلي چې د یوه مسؤول دولت د مشر په توګه د ملکي خلکو د قتل په اړه د ده زغم صفر دی.
د جلال آباد په پیښه کې د داعش پر ضد د عملیاتو په نوم د یوې کورنۍ څو ځوانان په بېرحمه وژل شوي دي. دې ته ورته غمې سي پخوا هم خوږیانیو د پکتیا په زرمک او لوګر کې تکرار شوي دي. مسؤولین د دغسې غمیزو په مخنیوي کې پاتې راغلل. دا څو شېبې وړاندې ما په ډېر خواشنۍ سره د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس جناب ستانکزي صاحب استعفا منظور کړه.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د 02 قطعې ځانګړو ځواکونو تېره شپه د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې عملیات کړي دي او د یوې کورنۍ څلور ځوانان په دغو عملیاتو کې وژل سوي دي. د رپورټونو پر اساس د دغو وژل سوو ځوانانو کورنۍ نن د هغوی مړې د اعتراض لپاره د ننګرهار د ولایت د ودانۍ مخې ته ایښې وه. د افغانستان د جمهوری ریاست دفتر په کابل کې نننۍ حمله په سختو ټکو غندلې ده. د ارګ په خبر پاڼه کې په بېساري ډول وسلوال طالبان یوه وحشي جنایتکاره فاسده منافقه او خونخواره ډله بلل سوې ده. له ارګ په خبر پاڼه کې چې نن خبره سوه ویل سوي چې له نړیوالې ټولنې توقع لري چې د دې ډلې اصلیت ته متوجه سي. د افغانستان حکومت په داسې مواردو کې اکثر وسلوالو طالبانو ته د افغانستان د دښمنانو خطاب کړی دی خو لومړی وار یې هغوی نړیوال ترورستان بللي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په دې بیان کې ویلي له طالبانو سره سوله بې معنا ده ځکه هغوی سوله نه پیژني او نه باور ورباندې لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلزاد په کابل کې دی. د افغانستان حکومت پرون هم ویلي وو چې د سولې ملاتړ کوي خو د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د تفاهم په اړه اندېښنه لري. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس حمله غندلې ده او په یوه ټویټ کې لیکلي چې د داسې بې مفهومه حملو د پای ته رسېدو وخت لا کله و. هغه ویلي چې دی د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي لري. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په کابل کې د حملې په اړه لیکلي چې نړۍ باید نوره خاموشه نه سي پاته او خپله خاموشي باید ماته کړي. صدیقي لیکلي د طالبانو نړیواله تروریستي ډله نن بیا په یوه ګڼمیشته سیمه کې پر خلکو حمله وکړه او صدیقي لیکلي چې په امنیتي کمره کې اخیستل سوي فلمونه وکتل سول او ولیدل سول چې څوک هدف و په حمله کې. په کابل کې تر نننۍ حملې وروسته یوه ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره سوې چې د امنیتي کمرو په مرسته اخیستل سوې ده. په ویډیو کې لیدل کېږي چې یو خړ تونس موټر د نورو موټرو او لارویانو په منځ کې انفجار کوي. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی. هغوی ادعا کړې چې د بهرنیو ځواکونو موټر هدف و. په دې حمله کې یو امریکایی او د رومانیې یو عسکر هم وژل سوی دی. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي هیله څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې به تشدد پای ته ورسیږي او حمله یې غندلې ده. په غور کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر سرپرست مشر عبدالصمد امیری ووژل سو. عبدالصمد امیری د دغه کمیسیون په وینا دوه ورځې مخکې په جلریز کې نیول سوی و. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند شکر الله مشکور نن ازادي راډیو ته وویل چې د امیری مړی نن د هغه کورنۍ ته وسپارل سو.
دا د اندېښنې وړ خبره ده چې د بشري حقونو یو کارمند چې هغه د بشري حقونو د تعمیم او د ترویج لپاره په ټولنه کې کار کوي دا په دغه سرنوشت باندې مبتلا کېږي. واقعا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خپل ژوره اندېښنه څرګندوي او د شهید فامیل او د هغوی کورنۍ او دوستانو ته تسلیت وړاندې کوي.
وسوال طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ارمنستان د اساسي قانون محکمې حکم ورکړ چې د پخواني ولسمشر رابرټ کوچاریان نیونه غیر قانوني عمل و. پر کوچاریان تور پورې دی چې د خپلې لس کلنې واکمنۍ په وروستیو اونیو کې د اساسي قانون نظم له منځه وړی. د هغه واکمني د 2003 میلادي کال په اپریل میاشت کې پای ته ورسېده. د دوریان په نوم د سخت توپان له امله په بهاما کې شل تنه مړه سوي دي. توپان د شدت له پلوه درېمې درجې ته راټیټ سوی دی. په میامی کې د توپانونو ملي مرکز ادارې ویلي چې توپان په ساعت کې 11.2 کیلومتره سرعت لري، خو دوی وایي چې د امریکا د اتلانتیک سواحلو ته ور روان دی او تر نن شپې به د ملګري باد سرعت په ساعت کې 104 کیلومترو ته زیات شي. او د امریکا متحدو ایالاتونو د ایران د کمپنیو کښتیو او اشخاصو پر یوې شبکې بندیزونه ولګول. امریکا وایي د شبکې د دوی پر د بندیزونو پر حکم سرغړونه کړې وه او سوریه ته یې په میلیونونو بیرله تیل رسولي وو.
لازده رادیو مخامنه خبری مجله اوری رسره اوسی قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې ولسمشر اشرف غنی په جلال آباد کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د څلورو ورونو له وژل کېدو وروسته د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزی استعفا منلې. په نورو موضوعاتو کې افغان چارواکي وایي په قطر کې د سولې د کیدونکې موافقې په اندېښنې له امریکایي چارواکو سره شریکې کړې. د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې د اشرف غنی د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال وایي په قطر کې د سولې موافقه د افغانستان پر ضد یوه دسیسه ده.
د دوهم ګندمک د لاسلیک کولو لپاره چمتو نه یو. دا دسیسه ده، دا سوله نه ده، دا د افغانستان ویشه.
راپورونه وایي چې طالبانو په قطر کې امریکایي چارواکو ته د هغو 15,000 طالبانو لیست سپارلی چې دوی غواړي خوشي شي.
په لومړۍ مرحله کې به 15,000 بندیان دا به خوشي کېږي هغه وخت چې مسوده امضا سي، توافق وسي، له توافق نه به وروسته دا خبره
وي. او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په غور ولایت کې د دې کمیسیون د سرپرست رئیس وژل کېدل غندي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ولسمشر اشرف غنی نن اعلان وکړ چې د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی استعفای منظور کړې ده. ښاغلی غنی په جلال آباد کې د ملي امنیت د 02 قطې د تېرې شپې په عملیاتو کې د څلورو ورونو د وژل کېدو وروسته د ستانکزی د استعفا تایید کړی. ښاغلی غنی دا څرګندونې په نننۍ فوقالعاده امنیتي غونډه کې وکړې. هغه په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې د ملي امنیت د ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پیښو ته هم اشاره وکړه او ویې ویل
دې ته ورته رمیزې پخوا هم خوږیانی یو د پکتیا په زورمک او لوګر کې تکرار شوي. ما په خپل وخت د هغو ټولو پیښو د تحقیقاتو امر کړی و. ایاتونه وټاکل شو، تحقیقات وشل، د عملیاتو په شکل کې بدلون راغی او د پوځي عملیات طرزالعمل بدل شو. خو دا اقدامات کافي نه وو. مسؤولین د دغسې رمیزو په مخنیوي کې پاتې راغلل. د څو شېبې وړاندې ما په دې خواشینۍ سره د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس جناب ستانکزی استعفا منظور کړه.
په جلال آباد کې د تیر شپې په عملیاتو کې د وژل شویو څلورو وروڼو کورنۍ نن د خپلو دې عزیزانو جنازې د ښار چوک ته راوړې وې او له چارواکو څخه یې په دې اړه سپیناوی غوښت. دا دی د هغو غږ واورېدل شو او ولسمشر د ملي امنیت د عمومي رئیس استعفا ومنله. خو د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی څوک او د دې لانجمن سیاسي شخصیت په کارنامو کې کوم شیان شامل دي؟ وصل وصال په دې اړه له کابله جزئیات اوروي.
بله، محمد معصوم ستانکزی په 1430 هجری لمریز کال کې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په مغلخیلو کلي کې زیږیدلی دی او خپلې لومړنۍ زده کړې په کابل کې بشپړې کړې دي. ښاغلی ستانکزی د حربي پوهنتون د مخابراتو په پوهنځي کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې او له هغې وروسته یې د انجینرۍ په برخه کې د لندن له کیمبریج پوهنتون څخه ماسټري ترلاسه کړې ده او په پښتو، دری، انګلیسي او روسي ژبو خبرې کولی شي. هغه له 2002 څخه تر 2004 کال پورې د مخابراتو د وزیر او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د امنیتي سلاکار او د سولې شورا د دارالانشاد د رئیس په توګه دندې ترسره کړې دي. هغه له 2006 نه تر 2010 زیږدیز کال په ترس کې د ملکی کولو او د بیرغونې د پروسې دایاک مشر هم و. هغه د 2010 نه تر 2015 زیږدیز کال کې د ولسمشر د کورنۍ او چارو امنیتي سلاکار او د سولې شورا د دارالانشا رئیس هم پات شوی. ښاغلی ستانکزی له 2015 زیږدیز کال کې د افغانستان د دفاع وزارت چوکۍ ته هم نوماند شو چې بیا یې د باور رایه وخته. هغه د ولسمشر ځانګړی شوه ده. محمد معصوم ستانکزی له 13 کلونو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس و چې د ننګرهار د پیښې په غبرګون کې ولسمشر نن په یوه جلا غونډه کې استعفا ومنله او د دې پیښې د جدي څیړنو غوښتنه یې وکړله. ولسمشر وویل چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د لومړي مسؤل په توګه ماته د هیڅ ملکی وګړي او شخص وژل د منلو نه دي. هغه وویل زه غواړم د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقمندان په توګه د پیښه تر اخیره په جدي توګه تعقیب کړم. بله تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادي راډیو خبریال وصل وصال و چې د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزی د استعفا او د ولسمشر اشرف غنی لخوا د دې استعفا د منظورې دو په اړه جزئیات اورول او همدارس د ښاغلی ستانکزی ژوند ته لنډه کتنه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. افغان حکومت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ پر کېدونکې موافقې اندېښنې له امریکایي چارواکو سره شریکې کړې دي. د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار وحید عمر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکې موافقه کې درې ټکي د ژور بحث وړ دي، خو دغه درې ټکي د واضح نه کړل. خاطر پردیس لکابل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د افغان سولې په اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د متن یوه کاپي ولسمشر غنی او عبدالعبدالله ته وښودله. له ځنډ وروسته افغان حکومت دې توافقنامې په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او له امریکا څخه یې د وضاحت غوښتنه وکړه. اوس د افغان ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو ارشد سلاکار وحید عمر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه اندېښنې د امریکایي چارواکو سره شریک شوي دي.
اندېښنه به حد زیات دي، نه یوازې دا چې د حکومت په منځ کې بلکې د خلکو په منځ کې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اړه اندېښنه شته. د افغانستان خلک د عجولانه پریکړو په اړه پوره تجربه لري او موږ د افغانستان د خلکو په استازیتوب هغه اندېښنه چې په دې هوکړې نامې کې دي د امریکا له حکومت سره شریکې کړې دي.
ښاغلی عمر وایي د توافقنامې په اړه اندېښنه د افغانانو وي او دي افغان حکومت دوی په استازیتوب د دې توافقنامې په اړه له امریکا هیواد څخه د وضاحت غوښتنه غوښتنه وکړه. وحید عمر همدار از د امریکا او طالبانو ترمنځ توافقنامې ته اشاره سره ویل افغانان نه غوړي چې د اجولانه توافقنامې په ترڅ کې سوله تامین شي، بلکې دا سوله غوړي چې ټول ارزښتونه ته پکې درناوی وشي. هغه د خپل خبرو په یو برخه کې ویل چې افغان حکومت د راتلونکي رئیس جمهور ټاکلو لپاره جدي اراده لري.
پالیسي دولت واضح است، انتخابات حتمی است.
د حکومت پالیسي دا ده چې ټاکنې به کیږي او په خپل وخت به دغه ټاکنې خامخا کیږي. موږ له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او له ټولو افغانانو غواړو چې د دې ملي پروسې د خطر سره کېدو لپاره له حکومت سره جدي همکاري وکړي.
اوس پوښتنه دا ده چې د افغان حکومت دغه جدي اندېښنې په داسې حساسو شرایطو کې څه معنا درلودلی شي. د سیاسي چارو شنونکي جاوید کوهستاني د پنځمه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی حکومت چارواکي د خپل قدرت د ساتلو لپاره غواړي دغه فرصت ترلاسه ورکړي.
ما فکر میکنم یکی از پیامدهای احتمالی
زما په باور چې د راتلونکو ټاکنو نیټه به شاته وغورځيږي او د طالبانو د مشارکت لپاره به یو موقته اداره رامنځته شي. نو حکومتي مشران د دې لپاره چې خپل قدرت ترلاسه ورنکړي او د قضیې له اصلي صحنې څخه ونوځي دغه ډول شدید غبرګون ښيي.
افغان حکومت په داسې حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر کېدونکو هوکړې اندېښنه ښودلې چې امریکایي ورځپاڼې ټایمز مجلې په خپل ځانګړي راپور کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو خپل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافقنامې لاسلیک ته چندان لیوال نه دی. مجلې لیکلي دغه توافقنامه په افغانستان کې له القاعده سره د تروریزم ضد امریکایي ځواکونو د مبارزې دوام، په کابل کې د بهرنیو لملاتړ د برخمن حکومت بقا او حتی په دغه هیواد کې د جنگ خاتمه نشي تضمینولی. هغه څه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دفتر د پمپیو خبرې بیرته اصلاح کړې او ویل چې د ښاغلي پمپیو د خبرو هدف دا و چې هر کله د امریکا جمهور رئیس او ټولو احزابو په امریکا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر کېدونکو هوکړې سلا وکړه، له هغې وروسته به یې امضا کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې یوې با خبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د 15,000 طالب بندیانو فهرست سپارلی دی. د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي مشر او پخواني طالب چارواکی مولوی قلم الدین دا منی او وای چې لزرو اضافه کسان اضافه طالبان له حکومت سره بندیان دي. ښاغلی قلم الدین وای چې د دې ډلې 15,000 به په لومړي پړاو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړه لیک وروسته خوشي شي. افغان حکومت بیا وایي چې د طالب زندانیانو د خوشي کېدو صلاحیت یوازې حکومت لري. د موضوع جزئیات د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
ازادي راډیو داسې معلومات او لیستونه ترلاسه کړي چې خی د طالب چارواکو لوري برابر شوی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تسپرل شوی دي. یوه به خبره ډیپلوماټیکي سرچینې چې نه غوړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لوري خاغلی خلیلزاد ته د 15,000 طالب بندیانو نوملار سپارل شوی دی. خو د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي مشر او پخوانی طالب چارواکی مولوی قلم الدین بیا د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله کې د 15,000 طالب بندیانو نوملړ خاغلی خلیلزاد ته سپارل شوی دی چې په لومړۍ کټګورۍ کې به 15,000 طالبان خوشي شي. دا وایي دغه لیستونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې په متن کې هم شامل دي.
په دې باندې بحث شوی لیستونه قطر ته رسیدلی، خلیلزاد ته تسلیم شوی. په لومړۍ مرحله کې د مسودې له امضا وروسته د حسن نظر په خاطر باندې تر څو پورې صلح تحقق پیدا کړي، طالبانو سره چې کوم بندیان دي هغه به هم خوشي کړي او په لومړۍ مرحله کې به 15,000 بندیان دا به خوشي کېږي هغه وخت چې مسوده امضا سي، توافق وسي. له توافق نه به وروسته دا خبره وي.
ازادي راډیو ته داسې غږیز پیغامونه هم رسیدلی چې د طالبانو د زندانیانو د کمیسیون مشر او پخوانی طالب چارواکي مولوی ترابي ته منسوب دي او ښاغلی قلم الدین هم تاییدوي. نوموړی په خپلو دغو پیغامونو کې طالب زندانیانو او د طالبانو ولایتي مسؤلینو ته لارښوونه کوي او وایي چې پرته د افغان حکومت له دخالت دوی به ژر تر ژره په څلورو کټګوریو کې خوشي شي.
د دوی خبرې په نظر کې وساتي، ما اچا ته یو پاور پیور کوي کوم ورم کلل اس فائدہ نظر تکي بنديان کي لکه دل خاص د بنديان د کمیسن د لاري لکيږي، په دې کې د حکومت اس دخل نسته. مخبل ځان ته خپل یو معیار لرو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم شاوخوا 1500 طالب بندیان خوشی کړای شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د هوکړې د متن له نهایي کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو تر مذاکرات وروسته تیره یک شنبه له قطر څخه کابل ته راغلی. موږ په دې اړه د ښاغلي خلیلزاد له دفتر سره هم اړیکه وکړه، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. له دې سره د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقی وایي چې له امریکا د طالبانو له لوري د بندیانو خوشي کېدل غیر منطقي دي، ځکه دا صلاحیت یوازې د افغانستان دولت لري.
طالب بندیان خوشي کېده د افغانستان د حکومت صلاحیت دی، زموږ عدلي او نهادي او قضایي سیستم صلاحیت دی، او دغه مسایل دوی مطرح کړي دي چې دوی د خلیزان نه دا غوښتنه کړې. زه فکر کوم چې دا به ډېر یو غیر منطقي خبره دي، ځکه خاطر چې د بندیان خوشی کېدو صلاحیت د افغانستان د حکومت صلاحیت دی او هغه شرایط لري.
ښاغلی صدیقی وایي د زلمی خلیلزاد له لوري دغه لیستونه له ولسمشر مانی سره نه دي شریک شوي. همدارنګه ولسمشر غنی هم له یوې عربي رسنۍ سره په خپله تازه مرکه کې ویلي چې هیڅ بندي به د ده لاسلیک پرته خوشی نه شي. د یادونې ده چې د خوشی شویو بندیانو په اړه یو شمیر خلکو خبرګونونه هم ښودلي او ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې د کابل پر گرین ویلج کمپ د بریدکوونکو له ډلې یو یې تازه خوشی شوی بندي طالب و. تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې تر لاسلیک کېدو وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
لبلې خو د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال امر الله صالح د سولې روانې هڅې یو د سیسه بولي. ښاغلی صالح چې په یو کمپاین غونډه کې وینا کوله وویل چمتو نه دي چې د دوهم ګندمک ته ورته تړون لاسلیک کړي. د چارو د کارپوهانو په نظر افغان حکومت په دې موافقه کې ملاحظات لري او امریکا چمتو نه ده چې موافقې ومني. په دې اړه جزئیات له کابل رحمت الله افغان راکوي.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک د چمتو سوې، د محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال یې ګندمک ته ورته تړون بولي. امرالله صالح چې د پنجشنبې په ورځې په یوې کمپاینی غونډې کې خبرې کولې وویل افغانان د هیواد ویش ته چمتو نه دي. ښاغلی صالح زیاته کړه پاکستان د طالبانو په وسیله هڅه کوي چې افغان امنیتي او دفاعي بنسټونه له منځه یوسي او د سولې په نوم افغانستان وویشي چې افغانان یې نه مني. امرالله صالح وایي د افغانانو یو باصلاحیته ټیم به له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي او بیا وروسته به د سولې په اړه لویه جرګه پریکړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست کاندید عبدالله عبدالله وایي چې سوله لومړیتوب لري، اول باید سوله او بیا وروسته انتخابات وسي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغان حکومت له سخت فشار لاندې ده، نو ځکه د سولې بهیر ته د ګندمک د تړون عنوان ورکوي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
ځکه افغان حکومت ممکن ملاحظې ولري او دا ملاحظې امریکایان نه غواړي چې وایخلي او نه غواړي چې په دې تفاهم نامه کې ځای پر ځای شي. زما باور ده چې په ټوله کې دغه فشار د دې بحث کېږي چې د ګندمک او یا د کرښې په نوم باندې د موږ څه څه لرو، دغسې یو فشار او کراه حالت کې لاسلیک شوی دی. افغان حکومت ځان تر فشار او کراه لاندې ګوري تر څو دغسې یو عنوان ورته ورکاندي.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې روانه اونۍ په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې پای ته ورسېدې او زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا وروستی شوی متن افغان چارواکو ته ور وښود.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
لا ازادي رادیو مخمنې خبری مجله اوري. د د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو موادو د لیګ د امنیت په اړه اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د اندېښنې څو ځلې له امنیتي بنسټونو سره هم شریکې کړي دي. له کابله وصل وصال راپور راکوي.
ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیګ د امنیت د ټاکنو د خپلواک کمیسون اندېښنې راپرولې. دا اندېښنې دغو موادو ته د سیمه ییزو زورواکو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د لاسرسي له اړخه دي. په دې موادو کې بایومیټریک دستګاوې، د رای ورکونې پاڼې، د رای ورکونکو نوملاړ او د رایو صندوقونه شامل دي. د دغه کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد اخپرست ازادي راډیو ته وویل چې د حساسو موادو د لیک د امنیت په اړه خپل اندېښنې سو وړ امنیتي بنسټونو سره شریک کړي دي.
نیګرانی پیلن در انتقالات وضعیت ډیر حساس دی. کوم مواد مو چې د ولایتي دفترونو مرکزونو ته لیږلي دي له امنیتي پلوه ورته په اندېښنه کې یو. دغه اندېښنې د هغو کسانو له امله دي چې اعلامیې خپرې کړي او یا د سیمه ییزو زورواکو هغو کسانو له امله دي چې غواړي دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي.
صدمه رساندن به پروسې ملي تر مشخص است.
دغه موادو د لیک بهیر ولایتونو ته پیل شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر ګوندونه او سارون کې بنسټونه خبرداري ورکوي چې که دغه مواد په ولایتي دفترونو کې خوندي نه وي نو پراخو انتخاباتي درغلیو ته به لار هواره شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاند سمیره رساوي اوس مهال په دې اړه هیڅ ډول تضمین نه لیدل کیږي.
در مورد حفاظت و مسئولیت این دست
دا چه دغه مواد په ولایتي دفترونو کې د کومو کسانو لخوا ساتل کیږي، څومره خوندي او څنګه لیږدول کیږي ورته اندېښمن یو. موږ ویره لرو چې دا د تیر په څیر یو ځل بیا د پراخو درغلیو شاهدان ولوسو. د سیمه ییزو زورواکو مداخلې بل موضوع ده چې موږ ورته په اندېښنه کې یو. د دغه بهیر خوندیتوب موږ ته هم مهم دی. دوی باید ځواب ورکوونکي وي.
مواد حساسه که انتقال داده میشه به ولایت ها توسط چه کسانی حفاظت میشه؟
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په اړه زموږ اړیکو ته ځواب ورنکړ. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي دي چې 2000 امنیتي ځواکونه د دغه بهیر د امنیت د ټینګښت لپاره ګمارل دي. خو اوس باور نه دادی چې که د دغو حساسو موادو امنیت ته سمه پاملرنه ونه شي نو د ټاکنو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راولي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او د هم د خبرونه ورسته موضوع د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو خو د دې کمیسیون د غور د څنګه د سرپرست رئیس وجل کېدل غندي. د دې کمیسیون ویان شکر الله مشکور لازادي رادیو سره په خبرو کې د جګړې پر خېلو خو او غږ وکړ چې د دې بنسټ بې پرې کارکونکي چې د بشري حقوقو تضمینون کې دي هدف و نه ګرځوي. له شکر الله مشکور سره د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د پیښې جزئیات ترې پوښتلې دي.
په ډېرې خوښۍ سره چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د غور د ولایتي دفتر سرپرست عبدالصمد امیری چې دوه ورځې مخکې په میدان وردګو کې د جلریز په ساحه کې نیول شوی و نن یې جسد پیدا شو. ډېر د خوښۍ ځای دی چې د بشري حقونو مدافعانو په وړاندې دغسې برخورد کیږي. د نوموړي جسد نن د هغوی فامیل ته وسپارلی شو او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه خپله ژوره خواشیني څرګندوي او د بشري حقونو د فامیل ته خپل تسلیت وړاندې کوي.
بله، مشکور صاحب، د نوموړي په وژل کېدلو سره آیا فکر نه کوئ دا یو ګواښ دی د بشر د حقونو په وړاندې؟
بله، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو مستقل او خپلواک او بې طرفه ناظر ارګان دی چې د بشري حقونو په وضعیت باندې څار کوي. دا د اندېښنې وړ خبره ده چې د بشري حقونو یو کارمند چې هغه د بشري حقونو د تعمیم او د ترویج لپاره په ټولنه کې کار کوي دا په دغه سرنوشت باندې مبتلا کیږي. واقعاً د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خپل ژوره اندېښنه څرګندوي او د شهید فامیل او د هغوی کورنۍ او دوستانو ته تسلیت وړاندې کوي.
یعنی څه کول پکار دي چې ورته پیښونه مخنیوی وشي؟ څه باید وشي؟
په د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دواړو خواوو باندې غږ کوي چې په حکومت باندې او په مخالفینو باندې غږ کوي چې د بشري حقونو کارمندان بې طرفه دي، بې دفاع دي او دوی صرف د بشري حقونو د دفاع په خاطر باندې کار کوي. د دوی نیول او د دوی ټارګټول او د دوی وژل او په شهادت رسول دا واقع تخنی خبره ده او دا نه یوازې د افغانستان د بشري حقونو بلکې د افغانستان ولس او نړیوالې ټولنې ته د فکر کوم دا به زغم نه وي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې. د جعفری په خپل اس ام اس کې لیکلي د قطر خبرو افغانانو ته هیڅ خوشحالي رانه وسته، تشویش او مرګ ژوبله زیاته شوه. عزیز زابلی لیکلي دي چې زنجیره موږ ویره لرو که سوله هم وشي نو له سولې وروسته به طالبان نه په یوه نه یوه بانه د خلکو پر ضد جګړه شروع کړي. راز محمد ریاض له زرغون کلي څخه لیکي، که چیرې د طالبانو زندانیان په بشپړ ډول پریښودل شي دا به ډیر په زړه پورې اقدام وي، او د دې زندانیانو پریښول به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. او عبدالله بارکزای د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي، د خلیلزاد څخه هیله کوو چې تر هر څه مخکې د اوربند په مسله کار وکړي. او محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، په کابل کې نننی برید یا وحشیانه او غیر انساني بریدو ولسمشر باید غچ واخلي.